द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 8:30 بجې شوی دی وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې په دې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو ته پناه ځایونو ورکولو د تورونو وروستو د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه نشته او دا چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي د شام یغیان وایي دوی به راتلونکې هفته د ملک د شپږ کاله راهسې روان جنګ ختمولو لپاره قزاقستان کې کیدونکو د امن خبرو کې برخه اخلي او د امریکې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د واک ترلاسه کولو سو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دوی ترمنځ به بنیادي اړیکو کې بدلون ناراضي او څو ښې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ کې د سولې او جوړجاړي عمل مرسته کوي د امریکې مرکزی کمان مشر جنرال جوزف اوټل سره د پینډي پوځي هډکوارټر کې د ملاقات په وخت جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په یو بل الزامونو لګول د اوږدمهاله امن لپاره سخت نقصان دي د پاکستان پوځي مشر دا بنا په داسې وخت راغلی چې سوره دولاندې افغانستان کې شوو درې خونړو حملو وروسته افغان مشرانو پاکستان ته ګوتې نیولې وې او ویلو ترهګر د پاکستان دننه محفوظ مرکزونو نه افغانستان کې دننه حملې کوي د امریکې نوی صدر ډانلډ ټرمپ د سوګن پورته کولو سو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه خپلو یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دوی ترمنځ به بنیادي تعلق کې بدلون ناراضي د امریکې خارجه وزیر جان کیری د بهر هوادونو خپل اخیری پړاو کې د ګل پورز لندن ته رسیدلې ده د جرمني چانسلر انګل مارکل د ګل پورز ژمنه کړې ده چې د امریکې راتلونکي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ سره به د جوړجاړي کوشش کوي خو ویلي چې د امریکایي مشر سره د اختلافونو باوجود به یورپ ته راتلونکي لپاره د لار انتخاب پخپله کوي د میرمن مارکل دا بنا د ډانلډ ټرمپ د هغه مرکې په جواب کې راغلی چې پکې نوموړي د نیټو په ائتلاف یو ځل بیان وکی کړی وي او ویلي یورپ ته د کډوالو په لانجه کې جرمني تاریخي غلطي کړې د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د ملک 15 صدارت څوکۍ ترلاسه کولو درې ورځې وړاندې د هیواد استخباراتي ټولنې سره یو ځل بیا اختلافونو کې انښتې دی د سی آی ای ریټایر کیدونکي ډایرکټر جان برینن د اتوار پورس په یو مرکه کې ویلي ډانلډ ټرمپ نړۍ ته د روس لخوا راپیښې خطرې نه پوره خبر نه دی او ویلي په ټویټر به پاڼه د ډانلډ ټرمپ بیانونه د امریکې په ګټه نه دي او د امریکای ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د کانګرس لیک تر لګا شپږ شغړی وای دی بعد راتلونکي جمعه پورس د نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته سوګن په دستور کې برخان اخلي د امریکای یو تازه نظر پښتنې تنه تر مخه یو 50% امریکایان د ډانلډ ټرمپ په اړه منفی نظر لري امریکایي چارواکي وای د فلوریدا اورلانډو خار په یونایټ کلب حمله کوونکي وسلوال عمر متین خزا د انصاف په لار کې خند جوړېدو په تورونو کې نیولې شوې اټارنی جنرال لاریټا لنچ د کالیفورنیا سان فرانسیسکو سره نږدې د نور سلمان د گرفتارۍ پخلی کړی دی چرته چې هغه د خپل زوی سره اوسېده نور سلمان به نن د کالیفورنیا په یو عدالت کې وړاندې کیږي د ترکی خبری رپورټونه وایي چې د استنبول په نایټ کلب د نبی کال خوشحالو په موقع شوې خونړې حملې په شک کې یو تن نیولې دی حریت ټیلی نیوز ویلی عبدالقادر مشاریپو د استنبول په یو ځله کې نیولې شوې ده د ترکی میډیا وای مشکوک تن په یو کور د چاپی په وخت نیولې شوې ده چرته چې هغه د قرغیزستان سره تعلق لرونکي یو ملګری سره موجود وو په کور کې موجود د درې خزو په شمول 15 نور کسان هم نیولې شوې دي او په امریکا کې د ګول پورز د افریقایي امریکایانو د مدني حقوقو د تحریک مشر مارټن لوتر کینګ د خدماتو په یاد کې ورځ نمانځل شوې. څوک چې په کال 1918 کې قتل کړی شوی و، د مارټن لوتر کینګ په یاد کې په ټول ملک کې جلوسونه وستل شوي او بیرابیلې غونډې شوي دي. نوموړي د عدم تشدد د لارې د تور امریکایانو لپاره تحریک چلولو په سر په کال 1924 کې د امن نوبل انعام ګټلی و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه د نیمه ګنټه خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. زو خپل اولنی ریپورت اړخته د افغانستان لخوا پاکستان باندې ترهګرو ته د پناه ځایونو ورکولو وروستي تورونو وروستو د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه نشته او دا چې ټولو ترهګر ډلو په شان پر ضد یو شان عملیات کوي. نوموړي ویلي دي افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي عمل مرسته کوي. د پاکستان پوځي مشر دا خبرې د پاکستان پوځي هډکوارټر پینډی کې د امریکی مرکزی کمان مشر سره د ملاقات په وخت کړی دی. نور حال پی تاسو سره زمونږه همکار اشفاق مومن په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پاکستان د افغانانو په مشرۍ کې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي د خبرو د پاکستان په سفر د امریکا مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل سره د لیدو کتو په وخت کړی ده. دواړه مشرانو په راولپنډۍ ښار کې پرون ناشته کړې. افغانستان کې د تازه خونړیو پیښو ذمهوار پاکستان بللو په اړه باندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا ویلي په یو بل تورونو لګولو سره په سیمه کې دایمي امن ته لوی زیان رسیږي. د امریکایي جنرال تا ویلي چې پاکستان په خپل خاوره د تمام وسلوال ډلو پر ضد بغیر د کوم فرق پوځي عملیات ترسره کړي دي، خو بیا هم افغانستان په پاکستان د ترخګرو د مرسته کولو یا ورته پناه ورکولو تورونه لګوي. جنرال ووټل د ترخګرو پر ضد د پاکستانی پوځ د هلو ځلو ستاینه وکړه. پاکستانی جرنیل د امریکا جرنیل ته باور ورکړ چې په ګاونډي ملک افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې جاري جګړه کې به پوره پوره همکاري کوي. جنرال ووټل شهدا ته د عقیدت وړاندې کولو په خاطر د ګلونو ګډۍ هم کېښوده. تیره ورځ د سهارې په وخت د افغانستان د صدر اشرف غنی د دفتر نه جاري شوي بیان کې ویلې شوي دي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا ته ویلي دي چې په کابل کې تیره هفته د خونړۍ به میچاودونو په شال لاس لرونکي پاکستان کې ژوند کوي او ورته تربیت هم د پاکستان په خاوره ورکړی شوی وو، او پاکستان هیڅکله هم د دغه وسلوال ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره کړي. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې د اتوار په ورځ جاری شوي بیان کې ویلي وو چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال باجوا د افغانستان صدر سره په ټلیفون د کابل په پیښه کې د مرګ ژوبلو په حق لبانی غمرازی کړي. د دغه ټلیفوني بحث تفصیل د ګول په ورځ د افغانستان د صدر دفتر نه جاری کړی شو. یاد دی وی چې په کابل او هلمند کې تیره هفته شپېتو پورې کسان په ځانمرګي به میچاودنو کې وژل شوي وو چې پکې د عرب اماراتو 15 سفارتکار هم شامل وو. د کابل صدر دفتر نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې صدر اشرف غنی د پاکستان پوځي مشر ته په ټلیفون ویلي دوی به د ترخګرو څخه د دغه خونړۍ بریدونو بدله ضرور اخلي او دا چې ملک یې د خپل اولس تحفظ کولی شي. صدر اشرف غنی ویلي دی چې په سیمه کې د ترخګرو او تندرو پر ضد د زړه نه جګړه نه کولو سره به په سیمه کې خطر نور هم سیوا شي او دا چې خپل پاکستان کې هم امنیت خرابېدای شي. د صدر اشرف غنی لخوا په سرکاري ویبپاڼ لګول شوی بیان کې ویل شوی کابل په سیمه کې د امنیت په خاطر د پاکستان سره په سنجیدګۍ سره خبرو لپاره تیار دی.
روایس امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې د امریکایي مطبوعاتو غټ غټ ټکی سو په کومو مهمو مسلو په کلکل شوی دي. زمونږ همکار مختار خلیل سے برڅه کتنه کړي.
پاکستان کې د کمزوري عدالتي نظام د دلیل په بنیاد ترهګرو ته د عبرتناکو سزاګانو ورکولو د پاره د کال 2015 په جنوري کې آئین کې د یو ویشتم ترمیم تر مخې پارلیمان د فوزي عدالتونو د جوړولو باقاعده منظوري ورکړله. فوزي عدالتونو د خپل قیام په یو کال کې د ترهګرۍ په مقدمو کې 240 کسان مجرمان ګرځولي دي. په دوی کې 100 مجرمانو ته د 500 سزاګانې اورولي دي چې تر اوسه پکې 12 مجرمان پانسی کړی شوی دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې پاکستان کې د فوزی عدالتونو لخوا ترهګرو ته د سزاګانو او په خصوصي توګه د پانسۍ د سزاګانو او رولو په بابله د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط پاکستان کې قاتلانو ته ورکیدونکې سزاګانې. د رپورټ شروع سعد عزیز نومي یو قاتل ته د فوزی عدالت لخوا د پانسۍ د اورولې شوې سزا نه شوې ده چې تصدیق د پاکستان د سر لخکر کړی دی. سعد عزیز د یو بزنس سکول گریجویٹ دی او د یو ریسټورنٹ منیجر هم وو. په ده باندې د بشری او اولسی حقونو د مرستیالې د سبین محمود قتل ثابت شوی دی. سبین محمود د کال 2015 په 24 اپریل ویشتې شوی وه. د خپل قتل نه 16 وړاندې دی په هغه مباحثه کې تقریر کړی و چې د بشری حقونو د غایب کړی شوو بلوچ مرستیالانو د رایستو دپاره هم سبین محمود بندوبست کړی و. د دغو بلوچو د غایبېدو تورونه د پاکستان د فوز په خفیه ادارو لګولې کیږي. سعد عزیز با بالا عدالتونو کې د اپیلونو کولو او بیا صدر مملکت ته درهم درخواست کولو وروسته پانسی کولی شي او د ده پانسی سره و دا راز په راز پاتې شي چې د سبین محمود ولې وجلې وه. دلته ډېر تپوسونه راولاړېږي، یعنی دا چې سعد عزیز په یوازې ځان سبین محمود وجلې ده یا ده دا قتل د چا په وینا کړی دی. آیا سبین محمود د پاکستاني طالبانو په مخالفت کولو ووجلی شوه یا د فوزی عدالتونو د قیام په مسلسل مخالفت د مخینه لری کړی شو؟ دنیا ته به د سعد عزیز په تور سهر د پانسی کیدونه پس چری هم دا معلومه نشي چې د فوزی عدالت کې خپل صفایه کې څه بیان ورکړی وو یا د هغه مقاصد سو. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتی چې سعد عزیز د پولیس په اختیار کې یو خبریال سره په تفصیلی مرکه کې د سبین محمود قتل په ځان منلې دی او ویلي دي چې د سبین محمود د وجلو یوه خاص وجه نه وه. هغه یوه آزاد خیاله او سیکولر ښځه وه. سعد عزیز په کال 2015 کې کراچۍ کې په یو بس کې د څلوېښتو نه د زیاتو شیعهګانو په وجلو هم اقبالي شوی دی. رپورټ زیاتوي چې په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د 100 تنکو ماشومانو د قتلېدو او د پاکستاني طالبانو لخوا د دې قتلان د ذمهوارۍ قبلولو وروسته فوزي عدالتونو ته د ترهګرۍ د ځینو مقدمو د فیصله کولو اختیارات ورکړی شول. اوس پاکستان کې د فوزي عدالتونو قانوني میعاد په 1 جنوري ختم شوی دی او د پاکستان حکومت د فوزي عدالتونو د میعاد نوي کولو په معامله مخالفه پارټو سره سلاګانې کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان په خپله دې خبره ټینګ دی چې ترهګرو باندې به مقدمې چلی او سزاګانې به ورکوي. د پاکستان دا ضد یقینا چې مایوس کن دی، ځکه چې د طالبانو او د نورو مذهبي ډلو جنګ خو د نظریو په مفروضو شروع کړی شوی دی، خو پاکستان د داسې یو نظریې خلاف جنگ څنګه کولی شي چې خپله د پاکستان خلک او فوج د دې نظریې په هکله هیڅ علم نه لري. نامتو لیکوال محمد حنیف نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د ترهګرۍ د مقدمو د سماعت نه وړاندې هم د پاکستان د فوج د انصاف یو خپل نظام و. فوج هغه کسان اوچتوي چې دوی یې د قومي سلامتیا دپاره خطره ګڼي. د فوج دا قسمه اقدامات د دې خبرې تصدیق دی چې موږ په حالت جنگ کې یو، خو دا راته نه ښکاره کوي چې زموږ دشمن څوک دی. ډېرې مودې نه موږ ته دا ویناګانې کېږي چې افغانستان کې جنګېدونکي طالبان زموږ اساسه ده او پاکستاني طالبان زموږ بېلارې کړی شوي وروڼه دي، خو نن موږ ته ویناګانې کېږي چې کوم کسان په موږ حملې کوي دا ټول د هندوستان مالخواره اجرتیان دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته نیم ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خنیغ باندې اورئ. د ترکی میډیا وایي چې په شام تبا د ترکی په زرګونو ځواکونه لیږل کیږي چرته چې دوی د داعش توندلارو نه د الباب ښار د الباب کلی چې په ستراتیژیکي توګه باندې ډیر مهم دی واپس اخیستو لپاره کوششونه کوي. افواتا د شام یاغیان وایي چې دی به راتلونکي هفته په قزاقستان ښار کې د دغه هیواد د 6 کالو راهیسې کورنۍ جګړې ختمون لپاره کیدونکي خبرو اترو کې برخه اخلي. د وایس اف امریکا د رپورټونو خلاصه تفصیل زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د ګل په ورځ د شام یاغي ډلو مشرانو ویلي د جنوري په درشتمه نیټه د قزاقستان په سرخار آستانه کې کېدونکې غونډه کې به په شام کې په ډزبندۍ او د بشري ستونزو په شمول د حکومت لخوا د ډزبندۍ په سرغړونو خبرې اترې کیږي. په آستانه کې کېدونکې دغه خبرو اترو کې د روس او ایران مرسته هم ترلاسه ده. دغه دواړه هیوادونه د شام صدر بشار الاسد د حکومت حمایت کوي. ترکیه هم د دغه خبرو اترو ضمانتي دی، څوک چې په شام کې د یاغیانو ملاتړ کوي. په شام کې حکومت مخالفه یاغیانو ته د دسمبر په میاشت کې هغه وخت لوی نقصان رسېدلی و کله چې دوی د ختیځ علي پوخار کنټرول د لاسه ورکو. هم د ګل په ورځ داعش تونرو ګوند په دیاروزور ښار کې پرمختګ کړی او د دغه ښار ختیځې برخې د نږدې پوځي مرکز نه جدا کړي دي. په شام کې د جنگ سارنه کوونکي ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي په دغه تازه خطو کې نږدې 2 اتیا کسان وژل شوي دي. دغه ډله زیاتوي داعش تونرو ګوند هوایي ډګر یا ایرپورټ ته تلونکي سړکونه قبضه کړي. د شام سرخار د مصر سره نږدې هم د جګړې رپورټونه راغلي، چرته چې حکومتي عسکر هڅه کوي چې هغه سیمه قبضه کړي چرته چې د اوبو لویه ذخیره ده. په عیني حال کې په ترکی کې ځینې میډیایي رپورټونه وایي چې هیواد به په زرګونو نور عسکر شام ته لیږي. په داسې حال چې ترکی په ستراتیژیکي توګه مهم الباب خارګوټی د داعش وسلوالو نه اخیسته غواړي. تیره میاشت په الباب کې په یو برید کې 14 ترکی عسکر وژل شوي وو. په دغه خارګوټي کې د داعش وسلوال زیاتره ځانوژونکي او د بارودو ډک ګاډي په جګړه کې کاروي. ترکی کې د یو سیاسي ویبپاڼې سره کارکوونکي سیمي آیدیز وایي دغه جګړه ډیره ګرانه ښکاري ځکه تر اوسه الباب نه دی قبضه شوی. دغه سرنکا زیاتوي که څه هم د ترکیې د صدر لخوا په نږدې ورځو کې دا بیانونه راغلي وو چې دغه جګړه د څو ورځو کار دی خو دغه لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. نو بیا سوال دا دی چې تاسو څه کوئ؟ دی وایي موږ دغه هر څه په ویتنام کې لیدلي او دغه په نورو ځایونو کې هم شوي. کله چې تاسو یو ځای ته نور عسکر لیږئ نو دغه مطلب دا وي چې تاسو دغلته نښتی یئ. د ترکی پوځ دغلته د عملیات د اګست په میاشت کې پیل کړی وو او د دغه مقصد په شام کې حکومت مخالفه فری سیرین آرمی مرسته کول وو. د ترکی د پوځ یو پخوانی جنرال څوک چې دا وخت یې په انقره کې د څېړنې وې ادارې سره کار کوي وایي د الباب جګړې د فری سیرین آرمی د جنگ خامۍ رامخې ته کړي. دی وایي د پوځ یو خپل طریقه کار وي، د دوی خپل یو انتظام یا ډسپلن وي. د دوی په تربیه کې دوی ته دا ښودل کیږي چې دوی د جنگ په اصولو ښه پوهیږي خو دغه هر څه په فری سیرین آرمی کې نشته. په شام کې د ترکیې د عسکرو دغه مداخلت وروستو اوس په ترکی کې د اندېښنې سیوا شوي دي. کچاري د دوی پوځ په نورو هیوادونو کې اخته وي نو د دغه به هیواد ته نقصانونه هم وي. ځینې څېړنکاران ګڼي چې د ترکی پوځ په شام کې نښتی دی که څه هم ترکی دا دریځ لري چې دوی د خپل ګاونډ نه د ترهګرۍ نوغې وباسي خو څېړونکي ګڼي د ترکی د مداخلت مقصد دا دی چې د شام په راتلونکي کې د دوی هم سغږ وي خو دوی خبرداری ورکوي ترکی به د دغه هر څه ډېر لوی قیمت ورکوي.
د ټولو
غږ دیو رادیو،
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې نوی منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د سوګند پورته کولو څو ورځې وړاندې د اوباما انتظامیه یورپي اتحادي ملکونو ته د دې باور ورکولو کوشش کوي چې د دوی ترمنځ به بنیادي تعلق کې کوم بدلون نه راځي. امریکې خارجه وزیر جان کیری د بهر هیوادونو خپل آخري پړاو کې د ګل په ورځ لندن ته رسېدلی دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری د خپل څوکې وخت پوره کېدل او لوان دي دوه اخیری دورو په لړ کې هم تیر ورځ لندن ته رسیدل دي. په امریکا کې د صدر باراک اوباما د انتظامیه د ناکیدینو په نظر د نوموړي وخت سر ته رسیدل او دا چې د هغلی کیری دا دوره د برتانیې د مشرانو په ایجنډا دومره مهمه نه ده. دا په داسې حال چې هغوی راتلونکي وخت ته ترګې په لار دي، نه چې په تیر وخت باندې رڼا واچوي. د هغلی کیری د دې دورې په مهال د نوموړي د برتانیې خارجه سیکرټر بورس جانسن سره ملاقات د شام او نورو مسلو لپاره ټاکلې شوې ده. د دین علاوه هغلی کیری د کانټربری بیشپ جسټین ویلبی سره هم یو ملاقات کړي چې پکې دواړو د نړیوال جوړجاړی او مسلو باندې بحث کړي ده. د برتانیې موجوده مشرانو لپاره زیاته د توجه خبره هغه وه کوم چې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ تیر ورځ په خپلو خبرو کې د برگزیت یعنی د اروپایي اتحاد نه د بیلیدلو لپاره د برتانیې د رای اچونکو د فیصلې په مرسته کې وه. د دین علاوه د هغوی لپاره د نوموړي د نوې تجارتي معاهدو خبرې ډېرې د توجه وړ دي. د برتانیې خارجه سیکرټر هاغلی جانسن ته تیرونه د نوې صدر د واک لپاره سوګند پورته کول وړاندې د دې یقین ملاویدلو سره ویلي چې دوی د امریکا سره د آزاد تجارت لپاره معاهدو په پیرس کې په اول نمبر دي. صدر باراک اوباما تیر کال برتانیې ته خبرداري کړې وه چې دوی د اروپایي اتحاد نه د بیلیدلو لپاره رای اچوي نو کېدی شي د تجارتي معاهدو په پیرس کې رستو لاړ شي. خو د هاغلی ټرمپ د کامیابۍ رستو د نوموړي بیانونو سره نوې خوشبینۍ را پیدا شوې دي. دا یقین دهانی د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې لپاره یو رقم د هرکلی ټکی دي. څوک چې ټاکلې شوې ده چې نن د نهې پر ورځ بعد د برگزیت لپاره د خپل پلان جوړولو په خاطر پارلیمان ته وینا کوي، خو اوس هم داسې پوښتنې پاتې کیږي چې آیا هاغلی ټرمپ به برتانیا د خپل انتظامیه په لومړي ترجیحاتو کې اچوي او کنه. هم په دې لړ کې د برتانیې د ټایمز او جرمني اخبارونو سره د مرکې په وخت چې کله د نوموړي څخه وپوښتل شول چې آیا د نوموړي انتظامیه په مهال به داسې وي، نو د نوموړي ځواب و چې موږ په سمه لار روان یو، او وی ویل چې زما په فکر یونایټیډ کینګډم یا یو کې په جدا کېدلو کې د عقل نه کار اغستې. نوموړي زیاته کړې چې هیوادونه خپل پیژنګلو غواړي او یو کې هم خپل پیژنګلو غوښته. نو زه یقین لرم که چېرې په هغوی باندې ټولو کډوالو ته په زور بنا ورکولو نه ویل کېدل نو داسې حالات به نه جوړېدل. د یوې مرکې په مهال ډانلډ ټرمپ د جرمني چانسلر انګلا مارکل په هغه فیصلې باندې هم د غوسې اظهار وکړو چې پکې نوموړی په برتانیې او د اروپایي اتحاد په غړي هیوادونو باندې د مهاجرو د خپلې کوټې قبلولو لپاره غږ کړی وو. نوموړي ویلي چې د ده په فکر دا د نوموړي یوه ډېره غلطه فیصله ده چې ټولو غیر قانونه خلکو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکړي. خو کله چې د میرمن مارکل نه د هاغلی ټرمپ د نوموړي په پالیسۍ باندې د نیوکو په اړه وپوښتل شول نو نوموړي خبریالانو ته وویل چې زه په ځاني توګه د امریکایي صدر د خپل واک لپاره د سوګند اغستلو په تمه یم، نو بیا به یقینا موږ په ټولو لارو چارو باندې جوړجاړی کوو. د امریکا سی این این یوې خبریالې سره د په خپلو خبرو کې هاغلی کیری ویلي چې د نوموړي په فکر د امریکا نوې منتخب صدر لخوا داسې خبرې ډېرې غیر مناسبه دي. هاغلی کیری ویلي میرمن مارکل د کډوالو مسلې ته په ځواب ویلو کې ډېر د حوصلې نه کار اغستی.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټویټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات VOA نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پر ورځ د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د بارانونو سره سره په وروستیو ورځو کې په شمالي علاقو کې واورې ډېرې زیاتې شوې دي. د دغه واورو له وجې د خلکو مشکلات هم زیات شوې دي. د دې د مشکلاتو په حق لباندې رپورټ د چمن نادری ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د حکومتي داوود ترڅنګ نن څلرم ورځ هم د زیاتې واورې له امله د اکثر سیمو رابطې د لوی ښارونو څخه پرې وې، او د ایالات لوی لارې لکه کوټه چمن، کوټه کراچي، کوټه سوی او کوټه روبلور لای لارو باندې تک او راتک کوونکی مسافر او مال بردار گاډو ته سخت مشکلات اور پیش وو. خو د کار می ترزی مسلم باغ پر مقام باندې د تیر شپې رئیس هر قسم ټرافیک بند دی او د سیمې څخه راغلي خبرونو کې ویل کیږي سپسوونو موټران په لار کې بند پات دی چې په دغه موټرانو کې د پنجاب او صوبه خیبر پښتونخوا څخه را روان مسافر او د کوټ څخه و دغه سیمو ته روان دي. خو د دې ترڅنګ توبه کاکړی او توبه اڅکزی کې هم صورتحال د دې څخه څه مختلفه نه دی. د سیمې څخه عادي خلکو د ګرځنده ټلیفون له لارې و ډیوه ریډیو ته وویل د تیر څلور ورځو راهیسې و دوی ته خوراکي مواد نه دي رسېدلي.
افغانستان
مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وویل چې دوی د تیرو دو ورځو په کوشنو د کوټي چمن لوی لار اخلاص کړل او نیټو سپلای او افغان ترانزیت ریډ هم بحال کړي. خو توبه اڅکزی او توبه کاکړی او نورو سیمو ته به هم ډیر ژر بلډوزران واستوي چې دغه سیمو لارې خلاصې کړي.
موږ دا دوه ورځې په دغه کوشک چونکې انټرنیشنل روټ و چې مقصد زیادهتر انرژي سیمو په دغه خوا صرف کړې ولې توبه دغه خواجه عمران د روغانی سایډ ته چې کومې علاقې دي یا بوخری خوا ته سي دي دا ټولې علاقې زموږ په نظر کې دي کار پرې لګیا کړی دي او دا کار به تر هغو پورې لګیا چې دا ټولې لارې نیمې خلاصې کړي او خلک بېرته له کورو راوتلي دوی همدرد اخوي.
خو د تیرو دوه ورځو راهیسې د کوټې کلا تر مابند په لویه لاره کې بند پاته پسوونو موټران د حکومتي چارواکو په هڅو راوستل سو. دغه رنګ بولان کلپور لار هم پرانستل سو. خو دغه لارو څخه د درنو ګاډو تګ او راتګ اوس هم بند دی. خو د ایالتي حکومت د بیړني حالاتو په ضد کارکوونکي ادارې لخوا ویل سوي دي چې دغه لارې به هم ډیر ژر د تګ او راتګ دپاره بحال کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
په دې باندې زمونږ د دریو غنټو د سهار د خبرونې سرته ورسېدلې. نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به اساس په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. کچره تاسو زمونږ پروګرامونه نیخ په نیغه باندې و نه ورېده شي او تاسو انټرنیټ یا وی پانی ته رسی لري نو په انټرنیټ باندې هم زمونږ دا پروګرامونه اوریدل شي. زمونږ د وی پانی پتره www.voadivaradio.com. او زه محمد اکرام د خپل پوره ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.